خوګوردن کو مشال ریډیو ته په خیر اغلی وخت په پښتونخوا کې یو بجه شوې ده. دا خبری سات چې د ټولو همکارانو په مټ زه مجید بابر درته وړاندې کوم. په دې کې به ووایي چې په کراچۍ کې بیا د مرګ جوبلې لړۍ روانه ده. په ناروې کې هغه 2.5 کلن سړی ومنل چې په اوسلو کې بمی چاودنه او په اوتویا جزیره کې 3 کسان هغه وژلي دي. وایي دا کار د ده په نظر ضروري و. د حمزه بابا د مزار د برید او د روجې او اختر په یوه ورځ د لمانځلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اول ورزو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ د حال مو خبر کړي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ په ناروې کې د نیول شوي کس تر وروسته د مختلف بدلونونه او د برېټانیې د ځوانې سندرغاړې ایمي وینهاوس مرګ نن زموږ خبري سرټکی دي. بشپړ خبرونه د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې د هدفي وژنو په ترڅ کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. هلته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د کراچۍ د ستونزې د سیاسي هواري لپاره 4 کسیزه ډله جوړه کړې ده چې له بېلابېلو سیاسي مشرانو او ګوندونو سره به خبرې کوي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي د تاوتریخوالي پیښې د ښار مرکزي سیمو ته هم غځېدلې دي. په ښار کې د تاوتریخوالي تازه پیښې د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې په ملیر کې د دوو ډلو ترمنځ نښته وشوه. د جمعې په ورځ په دې پیښو کې 10 کسان وژل شوي ول او تر دې دمه 3 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په کواټ کې پولیسو ویلي نامعلومه کسانو 2 پولیسان تښتولي دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي پیښه د کواټ په کاغذو کې د خادیزو په چک پوسټ مخې ته راغلې ده. پولیس وایي پیښه بیګا ماخام شوې ده، تر اوسه چا د دې پړه نه ده منلې. په ناروې کې د 2 بریدونو کولو لپاره د نیول شوي مشکوک کس وکیل ویلي دي کس د وژنو پړه منلې ده. په ناروې کې د بمی چاودنې او ډزو په پیښو کې د وژل شویو شمیر هلته 92 ته رسیدل دی. وکیل د دې هیواد پر یوه ټلویزیون ویلي مشکوک سړی اندرس بیرینګ بریک د برید کولو پړه پر غاړه اخیستې ده. 2.5 کلن بریک نارویجیایي وګړی دی. نوموړی د جمعې په ورځ تر هغې وروسته پولیسو نیولی و چې د له دعوې سره سم د لیبر ګوند د ځوانانو په یوې غونډه کې چې په یوټویا ټاپو کې وو لږ تر لږه 15 کسان ووژل. بریک د خلاصي عیسوي بنسټپاله بیانونو د متاثره شوي کس په توګه مخې ته راغلی دی او د مسلمانانو ضد نظریات هم لري. د ناروې وزیر اعظم جینز سټولتنبرګ په دې اړه ویلي نارویژي وزیر اعظم وایي له نورو هیوادونو سره په پرتله موږ دلته په ناروې کې د خلاصي سختدریزو سره ستونزه نه لرو، خو موږ ځینې ډلې لرلې چې موږ ورپسې تلو او زموږ پولیس له دې خبر دي چې ځینې خلاصي سختدریزه ډلې شته دي یا لږ تر لږه په ناروې کې دې ته ورته ډلې وي. بریک با سبا عدالت ته وړاندې کړل شي. د برېټانیې سندرغاړي ایمي وینهاوس پر مرګ د نړۍ له بېلابېلو برخو د خپګان څرګندونې شوې دي او د هغې د کار ستاینې شوې دي. ایمي وینهاوس په شمالي لندن کې په خپل کور کې مړه میندل شوې ده. پولیس وایي وینهاوس مرګ لامل لا نه دی معلوم. وشکلنه وینهاوس له مودې راهیسې د شرابو څښلو او د نشئی موادو له استعمال سره په تکلیف او د دې د پریښودو هڅې یې کولې. امریکایي سندرغاړي ټوني بینټ ویلي د وینهاوس په مړینې زخت خفه شوی دی. د امریکا د موسیقۍ یوې اکاډمۍ وینهاوس یو متحرکه فنکاره بللې ده چې د موسیقۍ بیل بیل ژانرونه یې په خپله سره یو ځای کول. برېټانوي سندرغاړي د غربي موسیقۍ له خپل مرګ سره د هغې ډلې برخه ګرځېدلې ده چې د وشکلنه په عمر کې مړه شوی ول. په دې ډله کې د مشهور رولینګ سټون بینډ بانی غړی براین جونز، جیمی هندریکس او جانیس جوپلین هم شامل دي. رپورټونه وایي نن سهار وختي د لیبیا د پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې د ناټو په هوایي بریدونو کې اهداف په نښه شوي دي. بریدونه د لیبیایي مشر معمر قذافي د باب العزیزیه له ودانۍ سره نږدې شوي دي. د ناټو الوتکو د شنبه په ورځ هم د قذافي پر رهایشي کمپلیکس بریدونه کړي ول. رپورټونه وایي د مصر په پلازمینه قاهره کې په نښتو کې ګڼ شمیر کسان ژوبل شوي دي. نښتې د جمهوریت پلوو فعالینو او څه ته چې د مصر د پوځي رژیم ملاتړي وایي ترمنځ شوي دي. دولتي خبري ایجنس مینا وایي د شنبه په ورځ په نښتو کې 211 کسان ژوبل شوي ول. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز په کیوبا کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته تللی دی. دولتي ټلویزیون شپږ 50 کالن شاویز بیګا ښودلی دی چې پلازمینې کراکس ته راستون شوی دی. په خپلو څرګندونو کې شاویز ویلي هغه تر هغه حالته ښه دی چې له هیواده تللی و. هغه دا هم وویل چې ډاکترانو یې په بدن کې د سرطان حجرې یا خلیې نه دي موندلې. د جون په میاشت کې شاویز په کیوبا کې د سرطان عملیات کړی و. ایرانی چارواکی وایي د تیرې ورځې په ډزو کې اټومي ساینس پوه نه دی وژل شوی. د چارواکو په خبره وژل شوی کس د پوهنتون زده کوونکی و. تر دې مخکې ایرانی سرچینو ویلي ول چې دا کس اټومي ساینس پوه دی او د چین په ختیځ کې یو ریلګاډی له پټلۍ کوز شوی دی چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 ژوبل دي. د خبرونو پای
وګوریدونکو دا مشال ریډیو د خبرونو مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناورېده. د دې خبرونې په زولای کې مدرته دا راپورونه راغونډ کړي دي. په کراچۍ کې د مرګ جوبلې لړۍ دوام لري. یو کارپو وایي په دغه ښار کې سیاسي مصلحتونه د مرګ جوبلې هم یو سبب دی.
سیاسی مصلحتونه یو پارٹی چې دی هغه حکومت کی هغه یو شانتی طرز عمل وی هغه په یو لار روان وی. او
د پاکستان پارلیمان په دغه هیواد کې په یو ورځ د روجی او د اختر منځلو د پاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خو د پیښور د قاسم علي خان جماعت یو منتظم وای
د یو سلو شپږ اتیو کالونه په قاسم علي خان کې سلسله روانه ده. د گواه د شهادت په لپاره د شریعت ضابطه موجوده ده.
او حمزه سفر کده حجاز وینم هم زه د پښتون د قافلو سره زم.
زما په ژوند باندې خو زما ژوند ټول اصل هم د پښتنو لپاره قربان دی. خو زما د مرګ په پښتو کې زما فکر چاته په کار شي او د پښتنو لپاره د دې ضرورت وي. زما د پښتو زما د فکر رڼا او د مشال بایل کړ.
د حمزه بابا په مزار د بریدونو په اړه د کارپوهانو نظر هم لرو. په پکتیا کې شپېته طالبان وژل شوي دي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. خوګوریدونکو د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ستاسو دی او ستاسو د پاره راپورونه راغونډي. ورزو د دې خبرونې رومبي راپور ته څنګه مچ اورید. په کراچۍ کې تاوتریخوالی او د هدفي وجنو سلسله په بیا روانه ده. په دغه ترس کې تر دا مهال د لسو نه زیات کسان وژل شوي دي. هلته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د کراچۍ د مسلې د سیاسي حل لپاره یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. زموږ همکار ګولیاز په سیمه کې د مشال خبریال ظفر کریمی سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو.
د اخوډب دا لړۍ چې دا جمعې په سهار باندې د ملیر او کوکراپار د سیمو نه شروع شوې وه او د خالی په ورځ باندې دا د ښار ختیځې برخې چې دي قید آباد او شیرپاو کالونه دغې ته رسېدلې وه. خو پرون راسې دا لړۍ چې دا د ښار مرکزي سیمو ته رارسېدلې ده. په دې لړۍ کې چې د ښار په جونه مارکیټ، بولډن مارکیټ، کارادر، میټادر، صدر دې نخو کې دا اخوډب پېښې رامنځته شوې دي چې په دې کې د 13 شپه شپږ کسان وژل شوي دي او په 13 ورځو کې د کراچۍ ښار کې د خوډب په دې پیښو کې د وژل شوو شمېر د 16 کسانو سره 30 کسانو ته رسېدلی دی.
ظفر کریمی دا راته وایي چې کم کسان چې وژل شوي دي د دې پیژندګلو شوي ده چې کم ګوند سره تعلق لري کنه عام کسان.
جی ګولایز، په دې کې چې کم کسان وژل شوي دي نو د جمعې په ورځ چې کم کسان وژل شوي په دې کې د متحد قومي مومنټ ایم کیو ایم ډله چې کم د هغې ډېر کسان دي هغه دعوه چې د دې پوشن لس کسان په دغه وجونو کې وجل شوی دي. دین علاوه یو بل ډله ده هغه هم د اردو جبې وجونو کو دا چې مهاجر قوم مومنت ورته ویل شي هغه وی چې زمنګ د شپږ کسان وجل شوی دي. دین علاوه د عوامي نېشنل ګم 2 کسان وجل شوی دي. یو دغه مختار اډوکیټ په نوم باندې یو وکیل دی هغه په تو وجل شوی دی او د دین علاوه چې نور کوم کسان وجل شوی دي هغه ولسی خلک دي.
ښه، ظفر کریمی دا راته وایي چې حکومت له خوا د دې پیښو د مخنیوي لپاره مختلف وختونو کې د کورونو چارو وزیر وفاقي وزیر چې د رحمان ملک هغه هم خبرې ترې کړې وي. اوس موجوده حکومت څه پریکړه کړې ده چې د دې پیښو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي دي؟ کنه
کلم چې کراچۍ ښار کې د خوډب د پیښې رامنځته کیږي نو حکومت دغه رینجر لیږي، پولیس لیږي. خو دې ځل د انتظامی حل لارې سره سره حکومت په دې کوشش کې دی چې د دې مسلې لپاره څه سیاسی حل لار راو باسی او په دې مخه باندې پرون صدر اسف علی زرداری چې اوس په کراچۍ کې دی په صدارتي کې امپاپس بلاول هاوس کې هغه د پیپلز پارټي ولوی غونډه راغوسته و او پاره کې هغه دا فیصله کړی چې یو څلور رکنی کمیټي جوړه یو دغه کمیټي چې په دې کې د کراچۍ صوبای وزیرانو شامل دي څلور کسانو باندې دغه کمیټي مشتمل ده چې پاره کې خورشید شاه سراج دورانی یا سومرو او قادر پټیل شامل دي دغه څلور رکنی کوم کمیټي چې دا بد دي نزي او د کراچۍ ښار کوم چې دغه ګروپونه دي د کراچۍ ښار کوم سټیک هولډرز دي لکه ان پی ایم ان پی فنکشنل لیگ د دې سره بدا خبرې اترې کوي او پیپلز پارټي حکومت اوس دا کوشش کوي چې د کراچۍ د دې خوډه په خود مخنیوي لپاره کوم سیاسي حل لار راوباسي.
مختلف سیاسي ګوندونه په کراچۍ کې د فوج د پرځای کولو خبرې اترې کوي. وزیر اعلی هم پرون خبرې اترې کړې دا غي د خبرو مهمه برخې چې سوي
کراچۍ ښار کې چې کله دا خوډه دا په تیزی شنو کوم سیاسي ګوندونه چې دي خاص کر فنکشنل لیگ کوم چې په ځای چې راځي مشرک یې هم د فوج د راغښتو خبرې کوي. د دې نه علاوه عوامي نېشنل پارټي ډېر جدیده کوششونه کوي او دا مطالبه کوي چې کراچۍ ښار کې د امن لپاره فوج راوغوښتل شي. خو د پیپلز پارټي کوم حکومت چې دی او وزیر اعلی لکه څنګه چې تاسو ویل نو پرون وزیر اعلی په خپلو خبرو کې دا ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې اوس پولیس او رینجرو کې دومره زور شته چې هغه امن راوړي او فلحال کراچۍ کې فوج راوستو ته ضرورت شته.
د کراچۍ صورتحال په اړه د پاکستان ولسمشر آصف زرداری یو کمیټي جوړه کړې ده د پارلیمان په دې کې خورشید شاه یا سمرو قادر پټیل او سراج دورانی شامل دي. دا کمیټي به د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي چې په کراچۍ کې کم اثر لري او د غلطه کې په دې روانه شخړه کې هغوی څه کردار لوبولی شي. نو په دې اړه زما همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو شایق حسین سره خبرې کړې دي. راځي چې دا ور
کراچۍ مسله خو یقینا ډېره ژوره ده. ځان وړاندې چې دې کمیټې جوړې شوې دي اور داسې نور اعلانونه هم شوي دي خو سو پرې چې دا ټولې پارټۍ چې دي د اخلاص نه یو ځای کې نه ني او دا ته یو کې چې سو پرې دا مسله مونږ حل کړي نه وي مونږ به دا چې دي او دې لپاره چې سوره اقدامات ضروري دي هغه مونږ کړی نه وي او مونږ به چې دي خپل کوششونه جاری ساتو هغه وخت راځي دا شی نشي کېدی. اصل کې کراچۍ کې چې کوم اصلاح فراوانی ده او ست طریقې سره دا اصلاح رسیدلی ده او چې کوم حد ته دا رسیدلی ده سو پر چې دغه شی نه دی کراچۍ نه وي پاکه کړي ما نشي خیال چې کراچۍ کې. او بیا دا ده چې د سیاسي مصلحتونه یو پارټي چې دی هغه حکومت کې وي هغه یو شانتي طرز عمل وي هغه په یو لار روان وي او چې څه وخت ګوند یا هغه ګروپ یا هغه پارټي چې دی حکومت نه ووځي نو هغه چې دی هغه بالکل رویه بدل شي نو دام چې دی دې جایزه مغشتل ضروری ده.
شایق حسین صاحب یو بل پښتنه ز کومه دا اکثر عوامي نشل ګوند ملي دي نور ګوندونه هم دا غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې پوز تعینات کړل شي پوز دی ځای پر ځای کړل شي چې تر دې وروسته دغه امنیت پر حال شي نو بیا به دا مسلې حل شي. خو د سند وزیر اعلی ویلي دي چې نه پوز به نه پر ځای کو او دلته به د پولیس او رینجر چې دی دوی امنیت ټینګ ساتل شي. تاسو وایي آیا پوز راوستلم کراچۍ کې د فوري توګه باندې د امن راوستو سبب ګرځیدای شي کنه؟
زما په خیال اټول نه خبره وداوي چې دا خبره چې د پارلیمان ته راوړي اوس وخت دی خبره دی کراچۍ حالات دې ته رسیدلی. مسله دا ده چې رینجرز پولیس فوج دا ټول چې دی استعمال شوی دي په خوام نو لکه ما تاسو ته اشاره ته دا خبره وکړه چې داسې قوتونه هلته شته دي چې او امن راشي که هغوی غواړي نو څه وخت راسې حالات ټیک وي او هغه نه پس چې دا حالات بیا خراب شي. نو ما په خیال کراچۍ کې چې کوم سیاسي جماعتونه دي یا ګوندونه دي دوی چې دی که صحیح معنی کې چې دی اخلاص سره دا کار وکړي نو دا دوره ګران نه دی. اصل خبره دا ده چې دا معاملات بس اوس پارلیمان ته راولي او د بند کمره اجلاس چې دی ورته وایي ان کیمرا سیشن کا هغه کول غواړي او که داسې اوپن اجلاس نو دی په کار دی چې دی باندې باس وکړي که هغه باس دې ورځې وي که دوه ورځې وي او که زیات وخت لري هغه نه پس چې پارلیمان کومه فیصله وکړي نو هغه په رڼا کې بیا چې دی هغلته چې کم شي ضرورت وي هغه شی دی دی و.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
او خبرونکو د دې خبرونه په پای کې درته کلتوري او ادبي خبرونه د بختر ستوري هم لرو. دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګوختاز ته په برابرۍ ورجو د خبرونه بل راپور ته. په پاکستان کې د اختر وروځي په یو ورځ منځلو په غرض د مذهبي چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټه یو غونډه رابللې وه چې پکې پریکړه وشوه چې د دې مقصد لپاره به یو ځیلي کمیټه جوړولی شي چې اختر وروځي په یو ورځ ولمانځو. نو په دې اړه ریاض مساخیل دا رپورټ برابر کړی.
د مذهبي چارو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې د چیرمین سینیټر صالح شاه په مشرۍ کې یو غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن او د پېښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتی شابودین پوپرزه په شمول د کمیټې غړو او د موسمیاتو او فلکیاتو د محکمو غړو هم ګډون لرلو. د غونډې په اړه راته د قائمه کمیټې مشر سینیټر صالح شاه وې چې دا لومبي ګام دی چې په ملک کې د اختر او روزې په یو ورځ د منځلو لپاره پورته کړی شوی دی او هیله ده چې راتلونکي کې به د گټورې نتیجې مخې ته راشي. سینیټر صالح شاه زیاتوي
د ډېر بحثونو نه بعد په دې باندې موږ فیصله وکړه چې دغه باندې موږ یو ځلی کمیټې ما تشکیل کړه. هغه نمونه ما یې نه دي ورکړي، نن به زه د هغې نمونه انتخاب کوم چې یو سب کمیټي تشکیل شي. رمضان نه مخکې مخکې زموږ کوشش دی چې دا کمیټې لاړه شي. په د خیبر پختونخوا د علماو سره د هلال کمیټې سره به دوی ناسته وکړي او د دې علماو رایه واخیستلی شي. نو کوشش مو دا دی چې د سټینډینګ کمیټې په حیثیت باندې چې دا اتفاق راشي سره او د اختلافات ختم شي، دا جګړې او فسادونه ختم شي چې هلته اختر یو بل ځای کې نه وي.
بل طرف ته د پېښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتی شابودین پوپرزه وینا ده چې هغوی چېرې هم د خپل ذاتی شهرت یا بل څه مقصد لپاره د میاشت د لیدو اعلان نه دی کړی، بلکې دا خو یو دینی فرض دی او دوی یې د اسلام د اصلي روح تر لاندې ترسره کوي. نوموړی وایي
موږ په دې معامله کې ډېر احتیاط کوو. الحمدلله د یو سلو اتیو کالونه په قاسم علي خان کې سلسله روانه ده. د گواه د شهادت په نوم لپاره د شریعت ضابطه موجوده ده. موږ هم د هغې متعلق چې دی د هغې نه تپوس کوو.
مشال ریډیو چې کله د کمیټې د جوړښت په اړه او دا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې د قاسم علي خان جماعت شهادت ولې نه مني، د هلال کمیټې د چیرمین مفتی منیب الرحمن نه وپوښتل، نو هغه د ذیلی کمیټې د جوړښت هرکلی وکړو ولې زیاته کړه چې د دې غونډه باید د قاسم علي خان جماعت نه بهر چرته په بل سرکاري ځای کې وشي، نو دوی به پکې ګډون کوي. مفتی منیب الرحمن وایي
هر قمری مہینہ اسلامی مہینہ 29 تاریخ باندھے مرکزی عدالت کمیٹی اجلاس کئی آگے نمک کی نشی کی دے بیا اگا تاریخ باندھے تھرو آؤٹ پاکستان چاہتا چی شہادت راضی اگا شہادت مگا کنسیڈر کہو آگے شہادت قبول کول یا رد کول دا اتھارٹی چی دے دا مرکزی عدالت کمیٹی پاکستان سر دے
دا یادونی دا چی دا اختر اور روجے پا شمول دا نورو اسلام می میاشت لیدو د پاره رؤیت هلال کمیټي په کال 1904 رویایم کې جوړ کړې شوې ده چې دا شان ملک کې ټول مذهبي دستورې په یو ورځ انمانځلی شي. ولې د بده مرغه د کمیټې باوجود د 13 د راسي اکثر اخترونه او روزي په جدا جدا ورځ منځلي کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
خوګور دونکو ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې څنګه چې تاسو اوري د سمودیره حسي افغان طالبانو سره د سولې یو لړۍ روانه شوې ده چې د خبرو اترو د لارې دغه هیواد کې سوله راشي. د سولې د عالي شورا وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې شوی دی. د سولې د عالي شورا مرستیال او د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې چې جزئیات یې زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای په نږدې راتلونکو کې به د دې زمينه برابر شي چې افغان دولت او وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته کینی. خاغلی لودین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې پرمختګونه شوي او هیله ده چې د سولې د عالی شورا هلې ځلې به مثبت نتیجه ورکړي.
ان شاء الله دې مرحلې ته نږدې شي او سوچین طالبان دې خبرې سره موافقه وکړي او اعلان کړي چې د افغاني جهادونو سره خبرو ته آماده دي. هغه شرایط چې د افغانستان د کې زیات حل د پاره لري د خارجینو په یوځ باندې د افغانانو سره بحث کړي او د سولې د عالي شورا د حل او زلو د دې د کوشش نتیجه ده چې دی ته خبر را رسیږي.
عطاولا لودین په دې اړه چې له کومو کسانو او ډلو سره چې د سولې عالي شورا خبرې کوي، آیا په رښتیا سره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو استازیتوب کوي کنه؟ وویل د دوی تماسونه او خبرې هم له هغو کسانو سره دي چې دا مهال د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. په دې ورستیو کې د یو شمېر لوړ رتبه افغان مقاماتو ترور او تاوتریخوالي ته په اشاره سره د سولې د عالي شورا مرسیال ویل د دوی هڅه همدا ده چې د خبرو اترو له پیل دمخه دواړه خواوې طالبان او افغان او نړیوال ځواکونه خپل بریدونه ودروي، څو د یو اوربن په ټینګېدو سره دا پروسه په کامیابۍ سره پر مخ لاړه شي.
لکه څنګه چې یو طرف تر اوسه پورې ژمن نه دی چې طالبان همدارنګه د ناتو قوتونه تر دغه ساعته پورې ژمن نه دي، زمونږ د دې لپاره کوشش دی چې دا لار هواره شي، په همدې آتش بس باندې توافق وکړو، همدې ته به دا زمینه برابرېږي چې د دواړو د مذاکرې میسته کینی او بالاخره لومړی توافق په آتش بس باندې.
که څه هم چې د سولې عالي شورا څو میاشتې کېږي چې جوړه شوې ده، خو د کتونکو عوامو خلکو په وینا تر دې دمه په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې د دایمي او باثبات سولې د رامنځته کېدو کومې لویې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي.
اردن کوم په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو ته معلومه ده د سمودي راهسي امریکایي او اتحادي ځواکونه دغه هیواد نه د وټو لړۍ پیل کړې ده، او دغه لړۍ په یو لړۍ کې د مزار شریف نه ځواکونه تللي دي او افغان ځواکونو ته دغه د امنیت پروژه حواله کړې ده. د نقیب الله متنوال دا راپورټ اورو.
افغان ځواکونو ته د امنیت د لیک د پروسې په لړ کې تیره ورځ د پنځمې سیمې یعنی مزار شریف د امنیت مسولیت هم افغان ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ځواکونو ته د مزار شریف د امنیت د لیک په مراسمو کې د بلخ ولایت محمد نور له کابل څخه ورغلو د دفاع او کورنیو چارو او قانون وزیرانو د مسولیت د لیک د پروسې د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی، د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالخالق فراهی او په شمال کې د ناټو ځواکونو قمندان برخه اخیستي وه. د بلخ ولایت محمد نور د یادو مراسمو په ترڅ کې ویل دوی ډیر خوښ دي چې د مزار شریف د امنیت چارې هم افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شوې، خو هغه زیاته کړه تر څو چې افغان ملي ځواکونه ښه تجهیز او ترڅنګ له هوایي ځواکه برخمن نشي دغه پروسه به له ناکامۍ سره مخ وي.
موږ تر اوسه هم مسؤلیت په غاړه درلود او دا د رسمي ډول مو هم واخیست، خو ستونزه په اوږده موده کې ده چې د دښمنانو د ورانکارو فعالیتونو څخه زیانمن کیږو. دا د کومې خوا؟ ما په خپلو خبرو کې ویل چې د حقانی ډله، د پاکستان آیس آی، د ازبکستان اسلامي تحریک، د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب چې پخوا یې د ډیورنډ کرښې ته نږدې فعالیتونه کول او اوس مهال شمال ته راغلي، نه یوازې په مزار شریف کې بلکې په ټول افغانستان کې د اندېښنې وړ دي. افغان ځواکونو ته د امنیت د لیک د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویل مني چې دمګړی افغان ځواکونه د خپلو سیمو د ساتنې د ورتیا د لرلو ترڅنګ له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دي، خو زیاته کړه چې د همدې ستونزو د لرې کولو په موخه نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او سمبلتیا په برخه کې له افغان دولت سره د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې 40 میلیارد امریکایي ډالر مرسته کوي. ډاکټر اشرف غنی ویل چې په دې برخه کې به په نږدې راتلونکو کې 600 زغروال ګاډي، MI-17 هلیکوپټرونه او 8000 بیلابیل ماشینالات افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
رقم موټر چې لارۍ ته ډېر تر مشابه دي زیری پوش کنی اخیستل سوي دي چې ټول دنیا کې نمونه نه لري، خپله د امریکا حدودان نه لري، د دې نه 600 دانی اخیست. هلیکوپټر MI-17 پنځمه برخه بیا هم حدود نقل سوي دي، هر یو د دې حدود 60 میلیون ډالر تمام. په دې څنګ کې نور اکمالا حداقل 8000 ماشینالات چې د حرکات د سریع قواو دپاره
د مزار شریف اوسیدونکي هم خوشاله دي چې افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت وسپارل شي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه هم باید ښه وروزل شي او په ښو وسایلو سنبال شي. زما نوم وحیدالله، د مزار شریف اوسیدونکی. هو موږ خوشاله یو، مزار شریف ښه امنیت درلود او کیدای شي افغان امنیتي ځواکونه امنیت وساتي. زما نوم دوست محمد، په مزار شریف کې یو تندر مل پلورونکی. ډیر خوشبین یم، خدای دې وکړي چې زموږ د هیواد امنیت په خپله افغانان وساتي او موږ پر دې خوشحالیږو او دوی حتمن دا کار کولی شي. افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیت د لیک د پروسې لړۍ تیره اونۍ له بامیانو پیل شوه او تر اوسه د هلمند مرکز لښکرګاه، هرات ښار او د مهترلام ښار د امنیت چارې رسمن افغان ځواکونو ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې د دې پروسې په لومړی پړاو کې
وسیمی افغان ځواکونو ته وسپارل شي او دغه پروسه به د 2014 کال تر پایه بشپړه شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مزار شریف نورزو پکتیا ته د تیرې جمعې په شپه د پکتیا ولایت په مارسکو د سری روزي ولسوالۍ په مارسکو او توماني کلو کې د افغان ځواکونو او د ناټو د ځواکونو په یو ګډ عملیاتو کې شپېته وسلوال وجلې شوي دي او بیا دغه وسلوال د پاکستان پولې ته لېږدول شوي دي. وایي چې دا د هغه دین راغلي. په دې اړه نکی بولا متنوال دا رپورټ برابر کړی.
د پکتیکا ولایت دولتي چارواکو د دې ولایت د سروزی ولسوالۍ اړوند د مارزکو او توماني کلیو ترمنځ سیمه کې د ناټو او افغان ځواکونو له لوري په ګډو عملیاتو کې د 45 بهرنیو په ګډون د شپېتو وسلوالو وژل شویو جسدونه چې د سرې میاشتې له لوري په دریو کرایه شویو موټرونو کې بار وو او د ډیورنډ کرښې هاخوا لېږدول کېدل، نن ورځ د سروزی په ولسوالۍ کې خبریالانو ته وښودل. د پکتیکا د والي ویاند مخلص افغان هم د دې خبرې د پخلي تر څنګ وویل چې دغه کسان په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوي چې د جمعې په شپه په سروزه ولسوالۍ کې ترسره شوي وو، چې جسدونه یې د سرې میاشتې او د ځایي خلکو په مرسته د شنبه په ورځ راټول کړای شول. د افغان په خبره چې په دې عملیاتو کې چې له هوایي ځواک څخه هم پکې کار اخیستل شوی وو، ټول شپېته تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړی وایي چې د عملیاتو پر مهال ګډو ځواکونو او د سیمې ځایي خلکو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. ناټو ځواکونه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د یادو عملیاتو د تایید ترڅنګ ویلي وو چې په دغه عملیاتو کې تر شپېتو پورې وسلوال وژل شوي چې ډېری یې په القاعده پورې تړلي بهرني وسلوال دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې وژل شویو کسانو د حقانی له نټورک سره تړاو درلود او تازه دغې سیمې ته داخل شوي وو. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې نن سهار یې د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ په سیاګرد سیمه کې د امریکایي ځواکونو یو ټانک په ماین الوزولی او څلور تنه بهرني عسکر یې پکې وژلي دي. په سروزه ولسوالۍ کې یادو عملیات په داسې حال کې ترسره شوي چې تر دې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت د ارګون ولسوالۍ د پیرکوتي په سیمه کې هم دولت د 500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
خبردونکو ورزو نړیوالو خبرونو ته، په ناروې کې د جمعې د ورځې تر بدون وروسته د وژل شو شمېره 2 تر رسیدلې ده. نیول شوی مشکوک کس به سبا عدالت ته وړاندې کړل شي. د مشکوک نیول شوی کس وکیل ویلي د موکل د وژلو پړه منلې ده. د نیول شوی کس په اړه ویل کیږي چې سخت دریځه مذهبي نظریات لري. د ناروې د پیښو په اړه تازه حال د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو.
په ناروې کې د نیول شوي 2 کالن کس اندرس بیرنګ بریک وکیل ویلي موکل یې منلې ده چې د یوټویا په ټاپو کې یې پر خلکو ډزې کړې وې. بریک نارویجیایي وګړی دی. نوموړی د جمعې په ورځ تر هغې وروسته پولیسو نیولی و چې د له دعوې سره سم د لیبر ګوند د ځوانانو په یوې غونډې کې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینې اوسلو کې د موټر بمی چاودنې پر مهال 9 کسان وژل شوي ول او حکومتي ودانیو ته زیان رسېدلی و. په دې ودانیو کې د وزیر اعظم دفتر هم و. د نیول شوي کس بریک په اړه ویل کېږي چې د خیلاسي بنسټپاله عیسوي بیانونو تر تاثیر لاندې راغلی دی او دا چې نوموړی د مسلمانانو پر ضد نظریات هم لري. په دې اړه د هیواد وزیر اعظم جینز سټولټن برګ ویلي له نورو هیوادونو سره په پرتله موږ دلته په ناروې کې له خیلاسي سخت دریځو سره ستونزه نه لرو، خو موږ ځینې ډلې لرلې چې موږ ورپسې تلو او زموږ پولیس له دې خبر دي چې ځینې خیلاسي سخت دریځه ډلې شته دي یا لږ تر لږه په ناروې کې د تورته ډلې موجودې دي. تیر ورځ د برتانیې فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلی ول په ناروې کې تر دې پیښو وروسته په لومړي ځل دا ګمان کېده چې دا کار سخت دریځه اسلام پاله ډلو کړی دی او یا هم د لیبیایي مشر معمر قذافي لپاره کارکوونکي کومې ډلې کړی وي. دا شک ځکه کېده چې ناروې د ناټو اتحاد غړی هیواد دی او کېدای شي دلته دا کار ځکه شوی وي چې ناروې ته په افغانستان او عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د پوځي کمپینونو سزا ورکړل شي. فینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلی ول دا شک ځکه هم کېده چې په لیبیا کې د ناټو پوځي کار نارواي روان دي. خو تر دې وروسته دا خبره مخې ته راغله چې نیول شوی کس نه یوازې دا چې نارویجیایي وګړی دی، بلکې په نسلي ډول هم د ناروې دی. د نیول شوی کس بریک په اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کارپوهانې له خولې دا هم لیکلي ول چې کیدای شي دا یې د نویو ناتسیانو له ډلې وي. د ناروې د امنیتي چارو دفتر په دې وروستیو کې ویلي ول چې په هیواد کې دننه سخت دریځ به دې ملک ته جدي خطر ولاړ نه کړي. خو دفتر دا هم ویلي ول چې په 2010 زیږیز کال کې د داسې ډلو د فعالیتونو پراخېدل لیدلي دي. د هیواد د انصاف وزیر سټور بریکټ وای دا کار یو جنوني کس په خپل مټ کړی دی. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د ترهګرۍ په اړه د څېړونکو او کارپوهانو له خولې زیاتوي دا به ډېره حیرانوونکې خبره وي چې یوه کس دې دا دوه بریدونه کړي وي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. ورزو پامیر ساحل ته چې د دې مهال د خبرونو لنډیز ته ورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. بیګا د شپې شپږ کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د وزې د سیاسي هواري لپاره ولسمشر آصف علي زرداري څلور کسیزه کمیټي جوړه کړې ده. په ناروې کې نیول شوي کس د خلکو د وژنې پړه منلې ده. په دې هیواد کې د وژل شویو شمیر 92 ته رسیدلی دی. د برېټانیا ځوان سندرغاړي ایمي وین هاوس مړه شوې ده. ایران ویلي د تیر ورځې په ډزو کې اټومي ساینس پوه نه دی وژل شوی، بلکې یو د پوهنتون زده کوونکی وژل شوی دی. په مصر کې د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې 211 کسان ژوبل شوي دي. د ناټو الوتکو د لیبای پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې اهداف په نښه کړي دي. او د امریکا په ټکساس کې یو تن د 5 کسانو تر وژنې وروسته خپل ځان هم ویشتلی دی.
خبرونکو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدو چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. په پاکستان کې حالات او د غلطه کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. په دې اړه د پاکستانی مطبوعاتو څه نظر دی، اداري او سلی کلی دي او خبرونه څه دي؟ زموږ همکار سراج ظهیر دغو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او دا کتنه درته وړاندې کوو.
نن اکثر ورسپانو خپل اداریه د کراچۍ په صورتحال باندې لیکلی ده. د اردو ژبه ورسپانو جنگ او ایکسپریس خپل اداریو کې لیکلی دي چې کراچۍ کې د تیرې سمودې راسې سخته بدامنی روانه ده او پکې پسوونه خلک مړه شوي دي. بلخوا سیاسي لارښودان په یو بل تورونه الزامونه لګوي او د حالاتو سمولو لپاره صرف د مشورو سهارا اغسته شوی ده. بلاول هاوس کراچۍ کې د وی غونډې دوران د ولسمشر آصف علي زرداري وینا وه چې د کراچۍ د امن لپاره د ټولې سیاسي ډلې خپل کردار تر سره کړی. دغه شان وزیر اعظم هم وایي چې د حالاتو قابو کولو لپاره به د سړډلې پرې کاروایی کولای شي. ادارې وړاندې لګی چې یو طرف ته د کراچۍ د حال دی، بلخوا خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع هم سړډېره خنه ده. په داسې حالاتو کې ټولو لارښودانو او چارواکو ته پکار دي چې په دې معاملہ سنجیدګۍ سره غور وکړي او د حالاتو سمولو لپاره خپل حالې ځلې توندې کړي. د پیښور نخ پریدونکو اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امین حیدر خانوتی په وفاق د بجلی د بقای جاتو د وصولی او د شپږ ارب روپو منافع راخلاصول لپاره د جرګې جوړولو اعلان کړی دی. او دې لړکی ځینې د پارټۍ عہدیدارانو او صوبایي وزیرانو ته ذمہواری هم ور په غاړه کړی دی. څوک چې به د اپوزیشن سره سلا مشوره کوي او د دې وروستو به په ګډه د وفاق سره خبرې اترې کوي. ادارې لیکي چې دا ډېره غوره خبره ده چې د بجلی د منافع غستو لپاره جرګه جوړه شوه، ځکه چې د بجلی ګټې نو ورکول په وجه ټول ملک په تیار کې ډوب پروت دی. باید چې حکومت له پکار دي چې په جرګه باندې زر تر زر کار وکړي او دا عملی کړي، او څومره چې زر دا جرګه کار شروع کړي تا به د صوبې خیبر پښتونخوا د ولس په ګټه کې وي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې کې لیکلي چې 13 ورځ د سینټ د مذهبي چارو سټینډینګ کمیټه چیرمن مولانا صالح شاه د روجي او اختر په یو ورځ کول لپاره غونډه را بللې و، چې پکې د رویت هلال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن او د قاسم جمعات پیښور مفتي شهاب الدین پوپلزی ګډون لرلو. ادارې چې په دغه غونډه کې د مفتي منیب الرحمن او شهاب الدین پوپلزی ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو چې دوی به د میاشت لیدلو لپاره په یو ځای نکینی. ادارې لیکي چې دوی له دا رویه ختمول پکار ده او د ملک او اسلام د ترقۍ لپاره چې په هر ځای کې وي چې کینی او خپلو کې اتفاق پیدا کړي، ځکه چې دا یو اسلامي او مذهبي معامله ده او په دې هر حال کې د خپلې انا نه پرته یو غیدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راجر کوهن په نیویارک ټایمز کې لیکي کله چې د جنرال ډیوډ پیتریوس نو پوښتل چې په تیر یو لسیزه کې د امریکا تر ټولو لویه غلطي سوا نو ورته وویل شول اوس لا وخت نه دی رسیدلی چې دې پوښتنې ته دې ځواب وویل شي. دا پوښتنه د یو داسې کس نه شوې ده چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په غاړه وه او ډیر زر به د امریکا د استخباراتي ادارې مشري هم په غاړه واخلي. نوموړی د سیاست د میدان لوبغاړی ګڼل کیږي. راجر کوهن زیاتوي ډیوډ پیتریوس ورته ویلي د دوی دریز روښانه دی چې دوی د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې اول هڅه کوي چې کوربه هیواد ته استخباراتي معلومات په لاس کې ورکړي، بیا که هغوی له دغو معلوماتو ګټه نشي پورته کولی نو بیا د دوی هڅه دا وي چې ملاتړې وکړي او د اورپکو خلاف د جنګېدو جوګه یې کړي. ورسپانه لیکي د یوې لسیزې جنګونو د جنګ لپاره د امریکا شوق پیکه کړی ځکه چې دا د سرونو قرباني غواړي او بری تر لرې لرې نه ښکاري. د نیویارک ټایمز په باور تر دې وروسته که د امریکا د دفاع کوم بل وزیر د امریکا ولسمشر ته دا مشوره ورکړي چې ایشیا یا منځنی ختیځ یا افریقا ته د لښکر واستوي نو آیا هغه به په ذهني لحاظ روغ رمټ وي؟ خو امریکا بیا هم په جنگ کې ښکېله ده. پیټریوس د حالاتو د سمون لپاره ډیر کم وخت په لاس کې لري. په افغانستان کې د یاغیتوب او ترهګرۍ دواړو خلاف مبارزه روانه ده او هلته جنگ د دې جنگي فلسفې په بنیاد کېږي چې یو ځای د دښمن نه پاک کړه، په خپل واک کې واخله او عملیات جاری وساته، لکه په کندهار کې چې همداسې وشول. ډیوډ پیتریوس راجر کوهن ته ویلي حقیقت دا دی چې جنگ که د یاغیتوب خلاف وي او که د ترهګرو خلاف عملیاتو ته اړتیا لري او کومه منځنۍ لاره نه لري. مقاله کې وړاندې راغلي راځئ داسې وګڼو چې د افغانستان نه د ځواکونو وتل پیل شوي. په راتلونکو 14 میاشتو کې د امریکا 3000 ځواکونه د افغانستان نه وتلي او د پاتې 18000 نورو لپاره 2014 کال هدف ټاکل شوی. افغانستان کې 8 میلیونه نه زیات ماشومان سکول ته ځي. ورځ تر ورځه د موبایل ټلیفونونو کاروونکي زیاتیږي او د ژوند ځلا مخ په زیاتېدو ده. په ناټو ځواکونو باندې د یاغیانو بریدونه مخ په کمیدو دي، خو هیواد د پوډرو لپاره بیا هم د تولید ځای دی. درغلی پریمانه ده، قومي تربګنۍ هم شته او د بې سوادۍ ټغر لا هم نه دی ټول. ولسی خلک بیا هم په لویه پیمانه په نښه کیږي، نو بویه چې کامیابۍ د لاس نه خویدې هم شي. ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره ډیوډ پیتریوس د 2014 کال نه پس هم په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شتون ته لیواله معلومیږي. راجر کوهن وایي له پیتریوس نه یو پوښتل که پاکستان حقانی ډله او طالبان د ځان لپاره غوره وګڼي نو د دوی جواب بسوي. هغه ورته ویل دا مهال د خبره دوی ته روښانه نه ده، ځینې معاملې ستونزمنې وي، خو بیا هم پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې قربانۍ ورکړي. لیکوال وایي امریکایي چارواکو ته په پاکستان باور کول ګران دي، نو دا اندازه لګول ګرانه نه ده چې پاکستان سره د امریکا اړیکې ستونزمنې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. څنګه تاسو ته معلومه ده تیره ورځ د خیبر پختونخوا په خیبر قبایلي سیمه کې د ستر صوفي شاعر حمزه بابا په مزار باندې نامعلومو وسلوالو برید کړی و. څه که هم دغه مزار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی، خو دا یو سمبول دی چې د پښتنو هغه شاعران هغه اتلان چې په هغوی باندې پښتنه ټولنه ولاړه ده، د هغوی په مزارونو ولې بریدونه کیږي؟ خالد خان دا رپورټ برابر کړی دی، راځئ چې په ګډه وارو.
په خیبر ایجنسی کې د نوموړي صوفي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان چنواری قبر د ناصرګند شرخوخو لخوا په باردو الوزولو هڅه نه صرف عام وګړو او پښتنو شاعرانو په سختو ټکو غندلې ده، بلکې مذهبي عالمان هم دې کار ته یو غیر شرعي او بې پښتو قدم ویل دي. د پښتو ژبې نامتو څېړنکار او پېښور یونیورسټي کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر راجوري شاه خټک وایي چې د پښتنو وجلو سره سره ترخګر اوس د پښتون قام کلتور او ادب ته هم نقصان رسوي، او د رحمان بابا او حمزه بابا مزارونه په نخا کول دا معنی لري چې ترهګر د هر هغه سیز وجود ختمول غواړي کوم سره چې پښتانه مینه او عقیدت لري. هغه وایي
دا خو یو داسې عمل شروع دی په دې پښتونخوا کې چې د پښتون تشخص خرا کرخه او رانول غواړي چې ارزو دي.
پېښور کې د درویش مسجد او مدرسې یو عالم مفتي سبحان الله خان وایي چې حمزه بابا او رحمان بابا خو ډېر لوی هستیانه دي، خو د عام مسلمان قبر ته نقصان یا د هغې بوی حرمتي کول شرعاً حرام دي. هغه وایي
شریعت د دې خبرې اجازت نه ورکوي،
په قبر لپاسه کې ناستل پاغه باندې بوله براس کول هلت سروي شړل بل ته متیاز کول د ټوټ نشریت مانه کړی دا بلکې قبر ته بډړ هم نه وي نو دا کم خلک چې داسې کین نو واقعي چې د شریعت د احکام خلاف ورزي کوي
د حمزه ادبي جرګې یو غړی او پښتو ژبې شیرنکار شیر عالم شنواری په دې اکلوای چې په پیښور کې د رحمان بابا او د سوکنو میا مزارونه په بارود الوزول خود عقیده اختلاف کیدی شي چې غنیزن خلک دغه مزارونو ته دایرینو او د عقیدت مند تل خنه غنی خود حمزه بابا قبر پنخه کول خو هیڅ معنی نه لري ځکه چې د غلطه خو به صرف شاعرانو او ادیبانو ناشته کوله
حمزه فکر او دغه جون او دغه کتاب هر هفته د ټولو پښتنو لپاره هغه صرف د شنوارو فیدور لپاره نه د ټولو پښتنو لپاره دا به سی یو شعر دی پس لمرګه کتابی چې حمزه فشو زما خوره به هم چیرې کړی دی په دې شعر کې دی دا ویل وړي چې زما په جون باندې خو زما جون ټول اته هم د پښتنو لپاره قربان دی خو زما د مرګه پس هم زما فکر چاته پکار شي او د پښتنو لپاره د دې ضرورت وي زما پس هم زما د فکر رڼا او د مشال بایو
ډاکټر راجوري شاه زیاتوي چې د حمزه بابا رحمان بابا او نور پښتنو شاعرانو او بزرګانو مزارونو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده خدای خلک او رضاکار دي د داسې قسم هستو قبرونو تحفظ کول خپل مذهبي او قومي فرض وګڼي خالد خان مشال ریډیو په خبر
خوګوزن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو ورزو شمالي وزیرستان ته په دغه سیمه کې باد و باران د بجلی غټه غټه ستنې راغورځولې دي چې بجلی خو حسم نشته خو د دې له کبله هم د بجلی په رصد کې یو خنډ رامخکې شوی دی عمر دراز وزیر په دې اړه دا راپورټ برابر کړی دی
نوابډا چارواکو ترمخه سو ورځې وړاندې د باد و باران له کابله شمالي وزیرستان ایجنسی ته غځېدلې د بجلی لوی لاین کې دوه کمبې را پرېوتې دي چې له وجهې د شمالي وزیرستان ایجنسی ټولو سیمو ته او د سویلي وزیرستان ایجنسی بعضې سیمو ته د بجلی ترسیل کتا شوی دی او د غلطه خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د شمالي وزیرستان ایجنسی نه عظمت الله دا وړوای دوی د لویو ستونزو سره مخ دي ځکه چې د شمالي وزیرستان ایجنسی په ټولو سیمو کې بجلی د سو ورځو راهسې بند شوې ده او دا معلومه نه ده چې د بیا رغونې کار به پر کلا پیل کیږي
چې کلا به روم روغلو ا دې سره وا وا وې سره کنا بجلی کاټ شولا دویمه دریمه ورځې شي چې دا بجلی باندو شمالي وزیرستان او دې به ساخ مشکلات او غرمه ساختا او په اسپیټال شي چې کیم بیمارون دي دا پروتدي مثال ځنه خلک کېره ته بیمارون یوړل
نمیران شاه بازار یو بلوسیدون کې جمال هم د دې مشکل په اړه وای
بیمارون ته ګوښه تکلیف تا مصیبات ډېر د خل لا 11 4 پټ سایونه نه ایبوري وریا وریا خلک درمي په ګاډي شهر اوري بون دمر تکلیف تا
کلامو چې په دې حق لا د ټیسکو دفتر مشر چارواکي ګلرکیب شانه او پختل نو دوی اوې چې د تیز باران او هوا له کابله د غر په لمن کې د بجلی کمبې را پرې دي چې د پیښور څخه یې ټیم راغوښتې دی خو په بیا رغونه باید څو ورځې ضرور لګي
یو خو مونږ عوام ته د خلکو ته اپیل کوو که نه چې دغه ټاورې نه دوی برسینه نه وباسي دغه وجه نه دا ټاورې ډنګې دي انټرله مونږ سایډ ته درېم دکه ډیورشن دی پوره لکه اردي ټور باندې بجلی چالو کولی دی پوره میرا کوشش کوي چې پوره تین چار دن سے میرا بجلی چالو کو او که چیرې ډایورشن نه کېدې نو د ټاورې بندوبست به مونږ کوو دی
ځایي خلک وایي کوابډا چارواکي د بیا رغونې کار پیل کړي نو دوی به هم پوره مرسته کوي چې زر تر زره دغه مشکل هوار کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اس ایم ایس پیغامونه
ل مشال ریډیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
او وګورونکو وخت راغلی دی ستاسو د ایس ایم ایس پیغامونو ورزو ستاسو پیغامونو ته د جنوبی پښتونخوا د شارخ سیمینا دلاور خان سلامونه را لېږلي دي او د سلامونو نه پرته نور څه نه دي لیکلي د سره سره محب الله علیزی د سرخاب سیمینا د سویر ناس په آواز باندې سندرې غوښتنه کړې ده د ساسولي نه هم یو میسج راغلی دی خو نوم یې نه دی لیکلی او بل د جنوبی پښتونخوا د جندول سیمینا تارک الله هم یو میسج را لېږلی دی او د کرن خان په آواز باندې سندرې غوښتنه کړې ده بل د د سومیراناس په آواز باندې د سندرې غوښتنه شوې ده خو دې سره سره د تن خپل نوم نه دی لیکلی خو دا ویلې دي چې نجیب عامر صاحب ته خواسته چې په یورپ او امریکا کې کوم پښتانه سندرغاړي دي د هغې په آواز باندې هم سندرې نشر کړي وردون کو داستا سو پیغامونه ورجو زمونګه ونی زی خبرونه د باختر ستوري ته دا د باختر ستوري دا پروگرام تاسو ته زمونږ همکار باز محمد عابد برابر کړی دی.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو دا زل د باختر ستوري په خبرونه کې ز باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونې په زولۍ کې درته د پښتو ادبیاتو د استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د مړینې له امله د ده په پن او شخصیت یو راپورټ وړاندې کوو. بیا به د شلمې پیړۍ په منځومانه کې د پښتو ژورنالیزم او ادب د ودې په بهیر کې د بانګې حرم ورځپاڼې په اړه یو تفصیلي راپورټ ولرو. ورپسې به په پښتو شاعرۍ کې د استاد محمد صدیق پسرلي هغه مرکه وړاندې کوو چې د هندي سبک په شاعرۍ خبرې کړي، او په پای کې د ځوان فلسفي شاعر سید شاه سعود یو نظم د هغه په غږ کې د باختر ستوري درنو مینوالو ته د ډالۍ په توګه وړاندې کوو. راځو لومړی راپورټ ته. پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د افغانستان د لوړو زده کړو په موسسو کې یو وتلی نوم دی. د سلویختو کلونو په بهیر کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ځوانانو د روزنې ترڅنګ د نصاب ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د دې د جولای په 12مه نیټه وفات شو. د دې په اړه درته راپورټ لرو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د 40 کلنې په عمر د جولای په 12مه نیټه د سرطان د ناروغۍ له امله عمر، او د جولای په 14مه نیټه د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد جانس زړن وایي چې په ننګرهار پوهنتون کې د تحقیقاتي برخې د جوړېدو وړاندیز پوهان زیور کړی و.
د دغه ژوند کې د علم په ډګر کې په هره برخه کې کار کړی دی، او د ننګرهار پوهنتون د حقیقتی برخه چې اوس نوې تاسیس شوې ده د هم د دې غړې پات شو ده د وړاندیز هم چې دلته باید دغه یو مرکز جوړ شي. د دې ترڅنګ د ژبه او ادبیاتو په پونځو کې د درسي نصاب په برخه کې ډیر مزاوین د پښنیات باندې د پغښتنه باندې زیپز شوې ده. هغه جملې نه ځوې راشم چې په 1915 ویوم کال کې د فلکلور پیژندنې یا فلکلور پوهنې مضمون د پوهان زیور الدین زیور په وړاندیز باندې تر سره شوې ده.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي مشر په هندوی معروف شاه شینواری وایي چې پوهان زیور د پښتو ادبیاتو په برخه کې نه هیریدونکي کارونه تر سره کړی دي.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ادب تاریخ یو پیاوړی استاد او د په دې برخه کې 13 کتابونه لیکلي دي چې زیاتره د کابل پوهنتون او حتی ننګرهار او اکثر پوهنتونو کې د ادب تاریخ نه استفاده کی. بر علاوه د دې نه چې په پوهنتونو کې د اثر نه استفاده کی، په ماسترۍ پروګرام کې چې لوستل کی پاره کې هم د درنه استفاده کی. دا چې پوهان صاحب نن زموږ استاد سي په منځ کې نشته واقعا دا یو ستره زیاده. موږ د پښتو ژبې او ادب په هغه کې بل پوهان او ډاکټر زما په فکر خونه دی راغلی. نو د پښتو ژبې او ادب لپاره خاصتا د ادبیاتو پوهنځي لپاره یو ستره زیاده بوله.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د پښتو ادبیاتو د دریو دورو تاریخ په دریو جلدونو کې لیکلی چې د ادبیاتو او ماسترۍ دورې په نصاب کې هم شامل کړی شوی. ارواخات بوهان زیور د کابل او ننګرهار پر پوهنتونونو سربیره د نیوی ډیلی او علیګړ په پوهنتونونو کې هم استادی کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، بانګې حرم د شلمې پیړۍ په 15مه لسیزه کې د پښتو او اردو ژبې ګډه ورځپاڼه وه چې تقریبا 10 کاله د ماستر خانګل تر ادارت لاندې په پېښور کې خپرېده. په دغه ورځپاڼه کې د پښتو د نامتو ادیبانو او شاعرانو لیکنې، شعرونه او کالمونه چاپېدل چې د ولسی شعور په بیدارۍ کې اوچت ارزښت لرلو. د بانګې حرم په اړه مو د پښتو ژبې او ادب له درنو او نامتو استادانو سره خبرې کړي او یو راپورټ مو پرې چمتو کړی دی. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د بانګې حرم په نوم ورځپاڼه د ژورنالیزم او پښتو نثر هغه هنداره ده چې اوس هم پکې د هغه وخت د لیکوالو څیرې له غباره پاکې ښکاري. د هندوستان له تقسیم نه وروسته چې د پښتنو په خاوره د جبر کوم حالات راغلي وو، هغو ته بانګې حرم په خپله غېږه کې ځای ورکړی وو. همدې خبرې ته ډاکټر راجولي شاه خټک صدارنګه اشاره کوي.
سیاسي فکر لرونکي، سیاسي نظر لرونکي چې کم زموږ مشرانو چې پای کې ډېر لوی لوی نمونه، ډېر غټ غټ نمونه دي، د دې تاریخ سره وابسته وو. نو هر چا په خپل میدان کې کتابونه هم په پښتو چاپول او لیکل، ډېر زیات د شاعرۍ خو د نثر هم راتلل. خو د نثر د لیکلو کم رجحان دے کم شعور دے په دغه دور کې پښتنو کې نو دغه اخبار د بانګ حرم کچره سوک ذکر نه کی نو دا تحریک بنیمګړې پاتې کی کوسن د جدید نصر په واده کې په ترکه کې د بانګ حرم ډېر لوی لاس دی.
سیړون کې استاد امیش خلیل وایي چې پښتنو بخپلی سیاسي مطالبه د بانګ حرم للارې د هغه وخت تر چارواکو رسولې.
بانګ حرم ماشر خانګل د خدو بخي اغه جاری کړی و یو هفته روزه اخبار سموده خدا هفته روزه چری دلی و دی هفته روزه اخبار کې بعد هغه وخت دی لیکوالو ډیر اوی سرمداد کولو د پښتو متعلق ځکه چې د هغه وخت حکومت چې هغه وخت کم زون صوبې حکومت وکنه نو هغه پښتو نو غوښته نو دا وی په ضد با مونږه ټول ادیبانو چې اجمل صاحب او کزبو کمی دی شاب او کلندر صاحب دا هغه وخت د ښکارا ادیبانو دی باغی سره امداد کولو او د پښتو د پاره به مطالبه کول.
بانګ حرم د هغه وخت داسې و ورسپانه و چې عام او خاص پښتنو بل وستله. پروفیسر داور خان داود هم یو له هغه څخه دی چې د بانګ حرم لوستلې نه قضا کول.
بانګ حرم ز مستقل ریډر پاتې سیوم او تقریبا دغه وخت زالک وم پښتو سره ډیر زیات شوکو د دې یو صفه د پښتو بوه هغې کې به مختلف قسمه مضامین د اوچت اوچتو رایټرس چې کوم دی به لیکل هغې کې به چې کوم دی د ملک کومه سیاسي منظرنامه چې وه په هغې به هم تبصیرې کولې ادبي منظرنامې باندې به هم تبصیرې کولې. پښتو ادب ته چې کوم دی بانګ حرم ډېره زیاته وده ورکړې ده.
بانګ حرم د شاوخوا 1950 نه تر 1960 میلادي کال په دوران کې په منځنۍ قطعه په اخباري کاغذ په تور او سپینه بڼه د ماستر خانګل په شخصي پانګه خپرېدله چې په اول سر کې هفتواره جریده وه چې بیا وروسته په ورسپانه واوخته او د خرڅلاو له لارې خودکپا شوي هم وه. که د پښتو د جرنالیزم په حواله وکتی شي نو بانګ حرم ورسپانه یو له هغو څخه ده چې په پښتنو کې د سیاسي شعور د بیدارۍ او خپلواکۍ جذبه راپارولې وه. سیاسي منظرنامې، ټولنیز مسایل، پښتو شاعري او کالمونو د بانګ حرم محتوا جوړوله چې د اجمل خټک د ملنګ کچکول تر اوسه هم ډیرو لوستونکو ته په زړه پورې دی.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، استاد محمد صدیق پسرلی چې په هندي سبک شاعري کوي او د دغه سبک ژوره مطالعه لري او په خپل نیمه پیړۍ ادبي ژوندانه کې د مختلفو شعري سبکونو په پیژندلو کې ګڼ پښتانه ځوانان روزلي. د استاد پسرلی سره د دې تجربو پر رڼا کې په پښتو شاعرۍ کې د هندي سبک اغیزي او مزایا وچیږي.
استاد، کومون په کلاسیکو شاعرانو نظر واچو نو تردار چوڑان دی با کاظم خان شیدا او امید بابا مونږ ته د هندي سبک د شاعرۍ پیروان ښکاره شي. بیا پر وروسته دور کې هم دغه خلا موجوده و، خو ما چې اورېدلی دی یک استاد شعر لوستونکي وایي چې تاسو په هندي سبک شاعري کوئ، که اول په دې هندي سبک باندې رڼا واچوئ چې هندي سبک کې شاعري کول یعنی څه؟
هندی سب دو ارخ لري، یو خو دغه د تشبیهات او تلمیحات او استعارو د دغو خبره ده، یو بل ارخ یې د شیغه ته واقعګویي وایي. واقعګویي هغه ده چې په شعر کې خصوصا په عشقي مسایلو کې هغه خبرې یادوي چې عام ولس نه وي ورته متوجه. هغه څوک پرې پوهېږي چې هغو عشق لیدلی وي، تجربه یې وي خپله، هغه ته واقعګویي وایي. هغه د خلکو ډېره خوښي فرض کوي، زوی دې له کور ووت، حالات خراب دي، چې څوک بېرته راګرځي سل ته شوشه درته پیش دا ولې وځم ډېدو ته خدا نخواسته دا واقعا نه یې ورپېشه، هغه نه یې ورپېشه، نو دې ته واقعګویي وایي. دا اتفاقا په لنډۍ کې هم و، په هندي سبک کې هم ډېر ده. کچم په عراقي سب کې واقعګویي ساجي ډېره کړې ده، په هند کې خسرو کړې ده، خسرو ډېلوي، خو وروسته د هندي سب کې جز دغه هم وګرځېد.
دا خو د هندي سب هغه شاعران تاسو ماته یاد کړل چې په پارسي کې ډېر نوم لري، دغه د هندي سب لارویان بیا په پښتو کې تاسو څوک را دخولل شئ؟
په دې کې شک نشته چې ابتدا یې له حمید سره ده. حمید بابا کوشش کړی دی چې په استعارو کنایو په دې باندې شاعري وکړي، خو په غزل کې لا دومره ډېر نه معلومېږي. هغه ترجمې چې کړي دي هغه د هندي سبک د شاعرانو نظمونه ترجمه کړي دي، خو طبعاً هغه یې په هغه شکل ترجمه کړي دي لکه غوسي ویلي وو. نو ده ته د هندي سبک اول شاعر ځکه وایي. کمال ډېر د ما په خیال په دې کې نه ده د حمید چې د هندي سبک شاعري کړې ده یا اساسي شی ده. کمال یې دا ده چې ده ژبه ډېره سوچه او سوتره ده، او کوشش کی سے الفاظ شب سر جائے پجائے کی ہم بلاغت و فصاحت لری او ہم خواہش لری الفاظ ہم اچا سے ہندی سبک پشتو کی پورا پیمانہ جائے کرے دا کاظم خان شاہدہ کاظم خان شاہدہ ہندی سبک ڈیر پشتو کی وعدہ وار کر لو کسم خالہ کرسرا ناشنا ہو تر ڈیر وقت پوری چا نل وسی دا سر دو سو کال پخوا دے کے شو دے خو دا اوس چلویر پنجوس کال کیش سی دے لیر لیر دے دے پاغو کیفیت خلق پوشل پخوا دمر نو او کاظم خان شای دا رابط ہم باج خلقو ہندی سب تورت شاعری کرے دا لک علی خان و جنی نور او زیتر سی بیا ہندی سب ڈیر پیروی کرے دا بعد لک کاظم شای دا ہغا مرزا حنان دا او مرزا حنان دا کار کرے دا سگا پسلگون شیرون ایلا فارسی نے ترجمہ کری جی دی ہندی سب شاعرانو زیادہ دی صاحب دی مثلاً خو بیا ہم کئی ترجمے لاری دا کل ہاری لاری دا پشتو کے دا سب تب وادا اور کرے دا لاغر آہستہ ہندی سب مت رک سو پشتنوں کے
استاذ سنگ ہندی سب سے مخو کر دا
زو خو دے لنڈوی لاری لے ہندی سب سے راشنا سب ہم گمان کم ہو سی معاصر ہو کی با دے اول زل پار ما دا سب ترکیب کرے گا دے خلق ہوئے خوش ہے سی ہندی سب کی بولی کہ دے لنڈوی پشاکل غزل ہوئے اللہ
استاذ لتازنا روس تو مثلا تپ دی زوانانو کی دا سب دے ہندی سب کو شاعری بھی نہیں ہو کنا
زو وہ نوی زلمون کی دیر دے جنو یا جو واقعی گوی خوانی ولی دا جنو دا تشبیحات و تلمیحات را خیشتی دیو جنی دا شای خونو آم دا سی هر بایت زانتا یا مزمون ولی ریو غا مزمون هم حتالواسا کوشیش رو کسی ابتکاری بی دا سی نوی سی ممزرما بیا ممزرما تردل مخا بل شایرم ویلی وی اغا خبری کری وی دا تخیر دی الفاظ را وری نو دا خو بیا شایری نشولی وست پا نوی زلمانو که دا غا کوشیش هم روان دل دیر
نو سپی کر که وستازا چی دا غا نوی زوانان چی اندی سفک تا مخشوی دا دا شعوری دی که غیر شعوری توگا پا که رازی
زخو فکر من دغم را نده پکی کرو خود خبال زانتا گورو ما شعوری نو زوکی خبر آوالا دی دوی بام دا خشوی نو زستو وایم
قدرمنو اوریدون کو سید شاه سعود با پیجنی دی زوان دی خو پا دی لگ عمر که دا پلسپی پا خون کی رنگی دلی شعری کری دا هر سو که دا دا شیرون بیلا بیلی ماناوی لری خود پلسپی یا و کرشمه پا کی ضرور کتلی شو شاه سعود پا پلسپه کی دا خپل قام او وطن پا درد دردیگی پا دی شیر که هم دا نارینا او خزینه و ترمنز تو پیرونا پا هنری جب جاری
زه د خپل قام او قبیلې یو لیونی شاعر وم هغې به ما باندې تنقید کولو هغې به وې زموږ د قام خلک په مینه باندې نه پوهیږي او ته یې خپلو کافیو کې عاشقان یادوي چاپېره هور دی او نفرت دی او جنګونه خور دی ته یې د مینې مجنونان یادوي ما به ځواب ورکړلو ما به وې ګوره زه او ته هم د دې قام خلک یو هغه به مشوره تا وی به مونږ هم په مینه باندې نه پوهیږو مونږ هم دغه شانتنن هم په تنقید اخته وو په مینه بحث وو په حسن می خبرې وکړې خو هغه چک ورته نن یې په سترګو کې د اوښکو څراغونه بل وو هډو مسکی نشوله بیا یې راوکتل او ویې ویل ته فلسفي یې ته مین یې ته شعرونه لیکې زما د زلفو او د سترګو په نشه کې درنه هر څه هیر وي ما په ګلاب او په نرګس او په سپوږمۍ کې وینې خو په لمبو کې درته نه ښکارمه د خوارو پیغلو په شلیدلو لوپټو کې درته نه ښکارمه ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې نوره مې رنګ کې د رڼا په لاره مه لټوه راپسې دلته تورې شپې ته راشه د زور او ظلم او نفرت دغې تیارې ته راشه چېرته چې خلک د زامنو زیږولو باندې فخر کوي ور باندې ډزې کوي دیګونه باندې کړي خواږه پروي خصوک تلور د زیګیدلو چاته حال نه وای زایرې سکوي چې مور لې سوک مبارکي هم د سينور کوي او پلار یې هم خفوي حجره کې غلې شانتناست په خپل خپو ته ګوري د چاپټو کو باندې هم نه خاندي دلته سوک لور هډو اولاد نه غني سوک یې د ګډو او بزو غوندې په بیا اخلي سوک یې سوره ور کوي سوک یې جوارې کې ویلي بیا لګه چپ شو په صدر یې اوخ کې وچې کړلې ما سره هیڅ خبره نه و ورته چپ ولاړ وم ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې همدا یې اووې او رخصت شورانه سمو د پس د هغې لیک راغللو په زیړ قلم یې ولیکلی راته، ما سرستان ډیره مینه چا هم نه ده کړې، او ټوله ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه، ځکه زما پاړه نور شعرونه مه جوړوه، نور دې نظر د قبیلې په ګړنګونو خښ کړه، د وسلوالو ضمیرونو کې ډیوې بلې کړه، د ظالمانو قاتلانو میندې ولمسوه چې ورته ووایي بچو په سمه لاره سر شئ، که نه نو موږ درته شودنه بخو، په جنګ مینو ته د کونډو مثالونه ورکړه، د یتیمانو تصویرونه جوړ کړه، لورانو کلو خارونو کافیه سازې کړه، او په ردیف کې هدیرې راوله، ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې، دا لیونتوب د انقلاب کړه چې رڼا راولي، هره سندره دې ګلاب کړه چې ښکلا راولي، بس کړه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه، ځکه چې ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه.
قدرمنو اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه هم دومره وه. خپل کوربه باز محمد عبید تر نه تر بلې خبرونې پورې اجازت غواړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.